Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې په دې خبري مجله کې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو یوې فعالې د غونډې ته وویل
د مور دن 35 ملیون افغانز ریمین
څه باندې 15 ملیونه افغانان پاتې دي. له لوږې او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي.
د بریتانیا پارلمان د افغانستان په تړاو جلا غونډه ترسره کړه. له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. خبریالان وایي معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی خو طالبان بیا دوی ته ډاډ ورکوي.
اسلامي امارت د بیان ازادي ته ژمن ده چې ملي منافع او هغه ارزښتونه ته چې ملي او اسلامي ارزښتونه دی هغه ته پام پکې شوی وي.
او په غور کې دی وی په خواني پولیسي او کابل کې دی وتلي دنیا عالم د وژلو په تړاو مو د هغوی د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې. نن سه شنبه د وګي یا سمبولیت ورلسمه او د سپتمبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس به د ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لارینونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د افغانستان د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسنی مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف پرون دوشنبه تاس خبری اژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې خپلواکو سرچینو لانه دي تایید کړي ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا ناوخته په یو بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمه شپه طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پورز د قطر پلازمینو دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت اړوندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسیږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتی شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وای د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالیدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایی ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستانه وباسي، خو جزئیات نه دی ورکړي. امریکا د اگست لنیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 140,000 کسان له افغانستانه و ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کینی. د دوشنبه په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کانفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لمړنۍ سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان لسکلن لوبډله بنگلاديش ته ورسیده. د ویل چې د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډله بعد د بنگلاديش د لسکلن څخه د کم عمر لوبډله پر وړاندې 15 ورځې لوبي ترسره کړي او دغه لوبي به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان لسکلن لوبډله د بنگلاديش لسکلن لوبډله سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته سفر وکړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عملاً د ښځو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړي. خو د طالبانو ویان د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي و چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې یې حقونه تامینوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي نه اورو.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راوکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي، خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سبان دی پینزه درش ملون افغانان پاتی دی. سبان دی نمائی خزی و نجون دی. لالوگی اساسی خدماتو لاسرسی و دخپلو اساسی بشری حقونو ی ویته تیراتون کسرا مخ دی. دوی ستاسو ملاتر تارتیا لری. لناقانون نیونو و جنو کور پا کور تلاشی پا خزو باندی لبندی زونو او پا پنشیر باندی دا طالبانو دا بریدونو پا سبب دا ملکیانو لزیان منیدو خبری گو. دا طالبانو کرنی دا هاوی لجمنو سرمطابقت نلری.
میرمن اکبر زیاد تکرا افغان خزی فکر کوي چې نړیوالی طولنی یوازی پریخی او دوی دا برخلیک پاڑا کوچلی گامونه نپورتا کیگی. هغی وراندیز وکر چې طالبان دی باید مسئول وگرزول شی او نړیوال طولنی باید دا خزو دا حقونو دا خوندیتوب لپاره غختلی او کوټلی ګامونه پورته کړي. د بشری حقونو دفاع لی داسې وخت د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري، خو دا همګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی، دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
خانمها در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی په کومو برخو کې چې اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو. اوس هم په عام روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کاري پیل کړي هم در اس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخه هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکی پلوه مطمئنه شي
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوی. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه ورسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
و مو اوریدل چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او ښځې ویره لري. بل لور ته د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په یوه جلا غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي. بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان په دې غونډه کې همدار استنګار وکړ چې د خلکو د خوندۍ را ایستلو لپاره لا هم د دوی هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د برېټانیا پارلمان تیر مازیګر د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي تاوده بحثونه وشول. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن لومړی سر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د را ایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ. هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي. که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پېژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوی، نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقې ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي. ده وویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي. برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه. وی ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه. د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې. د هغې ډلې پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناټو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی.
دا د ناټو د ځواکونو د راوتلو نتیجه ده چې ترهګریز ګواښ زیات شوی دی. آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترهګرۍ ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي؟
صدر اعظم بوریس جانسن یې په ځواب کې ویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کېږي، خو دمګړی د ترهګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته. تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي. د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د را ایستلو عملیات و. صدر اعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي راوبه ایستل شي.
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپل ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو چې د خوندۍ او بور زمينه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصيږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسو. په دې هڅه سربېره انګلستان په رسمي ډول د بیا مشتکېدو یو جلا پروګرام په لاره چوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر 30,000 پورې افغانانو ته خوندۍ او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 15,000 کسانو ته دغه زمينه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي به هر سفر وکړي، خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوی حکومت هم په کار پیل وکړي. امریکا او متحدینو د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,24,000 زیات افغانان او بهرنیان وایستل. خو د راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې لویدیزو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبې په ورځ وویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنگرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبې په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولی پر ټویټر لیکلی د پنشیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره مناقصه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یو برخه کې لیکلی د پنشیر د سقوط په اړه امرالله صالح چې ځان د جمهوری ریاست سرپرست بولی تر اوسه څه نه دی ویلی. نیشنل انټرست خبرونې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګری دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د دواړو لوریو اړیکې یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نیشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو پخوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودې. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړي پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې خزینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه د پردې په اچولو سره د یو ټولګي د ننن جونی او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یو استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي، ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر خزینه استادانې نه لري. سمخاګله ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د روانو حالاتو دوام ته سخت اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکيني حالات اطلاعات ته د لاسرسي محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. دوی په وینا له تیر درې اونۍ راهیسې په سلګونه رسنۍ تړل شوی او زیات شمېر خبريالان هم افغانستان پریخي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر کابل میشت خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان وس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خبریال سبی الله جهان مر
ځینو وختو کې محدودیتونه وځي کیږي په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو. په غزه کې یا مثلا ځین همکاران دې موږ نه پری خودل کې چې کار وکړي یا مثلا تر دې پورې چې تاسو وحل کیږي او وسایل ته اخیستل کیږي دا یو لوی ستونزه ده. بل خدا ته چې تاسو ته معلوم وي چې د وست لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکول یا د معلومات ورکول دا زندوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلون کې نظام باید شرط تر ژره د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو شورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پری خود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبريال سید عمر سحر به روانو حالات سخت بیرولې وای چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیر شلو کلونو لاسترولنی ژر لمنځتلی شي.
ورخ سلاغه چې طالبان پټول هیواد واکمن شوی د هیواد پډیر شمر ولایتونو کې البته پټول ولایتونو کې سلګونه رسنۍ ترل شوی او د هغوی زرګونه کارکونکو بیکاره شوی. په پلازمینه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مسارف وې پکور دننه د امدی مارکیټ او بازار څخه پوره کول لبا د مرګ چې اوس له اوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه واخلو، خو دوی لمونږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبريالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنوي د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنوي او خبريالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندیښنه بیا ځای ده. اسلامي امارت د بیان ازادي ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې سي ملي منافع او ارزښتونو ته سي د ملی او اسلامي ارزښتونو دی غوته پام پکې سوي وي توهین او تحقیر د چا پکې سوي نه وي نور د رسنۍ په مخ کې هیڅ خنډ نه موجود
د طالبانو د مطبوعاتو د غړې وی هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی بلکې خپل رسنۍ لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو موږ ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصول پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
سهارنۍ خبری مجله اوري که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړۍ ورځو کې عمومي بخښنه اعلان کړې خو په غور ولایت کې د وی پخوانی خزینه پولیسي او په کابل کې د وتلي دنی عالم وژل کېدو غنې پښتنې پیدا کړې دي د دغو کسانو خپل خپلوان او کورنۍ د دوی قاتلین طالبان بولي خو طالبان بیا د اداوی ردوي او وایي چې دوی د دې پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي تفصیل په دې راپور کې
د پولیسو د ویبخانه افسر نگار زوی محمد حنیف دی چې وایي مورې د ده د سترګو پر وړاندې ناپیزندو وسلوالو ووژله محمد حنیف وایي د جمعې په شپه یې درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره مورې د دوی تر مخې په ډزو وسلې ده د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپیژندلي دي
درې کسان مو کور ته راننوتل زما په لورې ټوپک ونیو ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یې درې مرمۍ زما په لور رافایر کړې او نور هم کور ته راننه شول په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده چیز خواهد دو شکر میخواهد او هم دیگه خیلی دمودانه دو قتل کرده
د دې ونې لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي بل پیخه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره د چیرونو لپاره ملي امنیت ته بيول سوای وو او ترې وی ونې ورسته مړی موندل سوای دی د مولوی عبید الله متوکل چې ویل کیږي ل 15 کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جماعت کې خطیب و ل یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دی د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې جنو کسانو ورته ویلي و چې ل تیړنو ورسته بخوسی سي هغه ادا چې طالبانو رد کړی ده
د مندولو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه نو بل اخیرا ملي امنیت لاړو مشته ویل چې کاری صاحب ورسره دی او له چېړونو وروسته به خوشی کړي لدی موضوع ته ورځ زیات تیر سوګ موږ بیا د کاری صاحب مړی د یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې اومندي
د په داسې حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خبر سوي دي نجیب ننګیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی د دغې ادا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خبره سوی ویډیو کې ادا کړی چې کورته وسلوال طالبان ورغلي او د د نیولو هڅه یې کړې ده قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنگیده د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی حکومت ته تسلیم سوی و او تل به د جمهوریت په دفاع خبرې کولې طالبانو په ځنګړی ډول تدی پی خپاره څه نه دی ویلي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبری غونډه ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځنګړی یونیفرم لري او د دوی پرتابل هیڅ څوک نسی کولای چې
کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره مو په کابل کې د ځنګړي یونیفورم لرونکو پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري. ما څه ویلغونه نو څوک حق لري څوک ونیسی او نو څوک حق لري څوک تلاشی کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکو کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي چپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو راځي چې لاند خبرونه واورو. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوي تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي. تر اوسه دغه هیوادونو څه نه دی ویلي، خو د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف دومره ویلي چې چیرته د طالبانو حکومت ټول شموله وي دای به د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوې دي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي، ګڼ خلک بهر راوتلي او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمینه دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونو حقوق افغانانو قربا دی چې د امریکا له خوا افغانستان څخه بهر رايستل شوې دي. امریکا له کابل خپل سفارت وړوندې چارې هم اوس قطر ته انتقال کړې دي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. د مخکې د امریکا د استازو جرګې وغړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګر د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټکو خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د دې هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو خبرو ته کینی. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کوم ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنی لوبه وکړي. دا ټیم تیر اونۍ د پاکستان له لارې بنگلاديش ته ورسید. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري.
د ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زره صاحب، البته زکړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زکړې مې کړې دي تر لیسانس تر کچه پوری او په همدې کابل کې.
څنګه دند لري کنه؟
نو ولا دند تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوم او تر اوسه پورې دند پسې ګرځي، خو دند نشته.
البته د کوم رشته نه فارغې او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه زده ده کنه؟
زده بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسی ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه پد بغیر د خپل ملی ژبونه په دوا نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې ما ته دنده تر سند را کړ شوې مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل دولتي دوایرو کې څو ظلم او امتحان ورکړي دي. امتحانونه هم ورکړي ده په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي. ډېر انټرویوګانې تر شارټ لیست ته پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې. هم نو ورکړي یا زمینه مساعده نه و بس هغه د بل چا شوی.
یعنی ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلود او لیاقت دغه بس درلود خو دا چې واسطه درلود پیسې درلود تر لاسه نه کسنګ.
بالکل بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي تنازنه یې ما او دا بدبختی ده ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه وي هر څوک به خپل کار کوي.
ته حالت چې البته زده کړې دیم کړي لیسانس مې او دا د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسله دي څومره خسته کړی البته
والا طبعاً انسان دا انسانی فطرت دا انسان خسته کیږي لکه انسان مثلا یو موجود ده چې په تلاش کې باید وي او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعاً سړی خسته کوي نو یو حالت یې در سړی ویلی کار نه یي روزګار نه یي مشکله ده.